کړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني. د محرم د زبرګې میاشتې د مراسمو سره سره د ترهګرو بریدونه هم دوام لري. په یو بل برید کې په ډېر اسماعیل خان کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړېدلې ده. په کوټه کې حکومت یو شمېر ډاکټران د خپلو نوکرونو لوخه کړې دي. یو شمېر نور راپورونه هم لرو او اونیزه خبرونه د باختر ستوري به د باز محمد عابد له خولې واورئ. فاول ورجو اسرار لمومن ته چې خبرونه ته ورو
د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې نن د شاګانو په یو ماتمي جلوس بیا به برید شوی دی. په پاکستان کې د شوري ورس په مناسبت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د کورونو چاروازي د ترګرۍ د خطر خبر ورکړې او نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د شیګانو په یو ماتمي جلوس باندې بمی برید شوی دی چې په کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او شپېته نور ژوبل دي. په ژوبل کسانو کې د اف سي ځواک سرتیري هم شامل دي. پیښه د ډېر اسماعیل خان په کمشنری بازار کې نن سهار څه باندې لس بجې هغه وخت وشوه کله چې د کوټلا ډیوالا نه راوتلې ماتمي جلوس له ستر جلوس سره شاملېدو. بلخوا پرون د ډېر اسماعیل خان په کچا پنده خان سیمه کې په ماتمي جلوس شوی بمی برید کې د وجل شو شمیر اته ته رسیدلې او شپږ ویشت نور پکې جوبل شوی دي. بلخوا د وزیرستان د وړې په ډوک سیمه کې نڅرګند وسلوالو د اوبو دوه ټیوبلونه په چونکو توکو سره لوزولي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي له قبایلي سیمې مومندو دوه ترګر د لسم محرم په موخه د ترګرۍ لپاره ورغلي دي. د بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې دغه ترګر پنجاب او گلگت ته روان شوي دي. نوموړی وایي له مومند ایجنسۍ دوه ترګر لیږل شوي او چې چرته هم زی مونږ به یې لوړاندې ضرور قبو کوو. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې نن د لسمې ورځې جلوسونه راوځي چې په ترڅ کې یې د نهمې په څیر په لسمه ورځ هم موبایل سرویس بندې کړی شوي او د موټر سایکل په سورلۍ بندیز دی. همدارس په پېښور کې هم د محرم په موخه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره لس زره پولیس ځای پر ځای کړی شوي دي. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ځایي خلکو د بجلی د بحالۍ لپاره د وسلوال لښکر جوړولو اعلان کړی. د مشالې د خبريال لمخې د شمالي وزیرستان ځنو سیمو ته د لس ورځو راهیسې د بجلی ترسیل وروسته له هغې بند شوی چې په نیم قبایلي سیمه بنو کې د پتک خیل او مومند خیل قبیلو ترمنځ د شخړې له کبله د پتک خیل قبیلي خلکو وزیرستان ته تلونکو د بجلی په تارونو زنځیرونه اچولي دي او ټولې سیمې ته یې بجلی بنده کړې ده. د شمالي وزیرستان یو اوسېدونکي مشالې ته څه داسې ویل:
مش سره خو انتظامیه انتهایی ظلم کو زکه چې سیټل ایریا دو پولیس شتا ایف سی شتا پاور شتا خو د لاس ورځې کیږي چې دوی هیڅ قسم قدم نه وخسته. یدغه د واجنا مش دوی ته ویلي وي چې په خپل لول د بجلی مسله تو سر ته خلک یې کنه وي مش مجبورې د مجبورې نه مش دا قدم وخلي چې باندې ته ودرمې سره د وسلې.
بلخو انتظامیه وایي هغوی د مسلې حل کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پتکخیلو او منخیل ترمنځ له اتو میاشتو راهیسې د بجلی په ویش شخړه روانه ده. د بلوچستان حکومت له اویا او زیات ډاکټران له خپلو دندو معطل کړي دي. له سیمې د مشالې ډو خبریال وایي دا ډاکټران ځکه معطل کړی شوي دي چې دوی د خپل یو ملګري ډاکټر سید خان تختولو پر ضد له تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې احتجاج او کاربندیز کوي. حکومت لننه درې اویا ډاکټران معطل کړي او د دوی میاشتنۍ تنخواه هم درولې ده. د بلوچستان د روغتیا ادارې سیکرټر عصمت الله کاکړ ویلي ډاکټران دې له کاربندیز لاس واخلي کنه نور به هم معطل کړل شي.
حکومت نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل
حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې کوم شخصي روغتونونه لا ان او سی بغیر چلیږي هغه ژر تر ژره بند کړي. او لدې سره شاوخوا دریا بیا ډاکټران ماتل کړای سوي دي چې وزیر اعلی د څلور ویشت ساعتونو وخت ورکړی و چې هرتال ختم کړي خو دوی ختم نه کړل.
هلته ډاکټرانو ویلي تر هغې به کاربندیز او احتجاج ته دوام ورکوي چې ملګري یې نه وي خوشي شوي. نن د ښځو پر ضد د تشدد له منځه وړلو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په یو بیان کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي دي په نړۍ کې له لکونو میرمنو سره زور زیاتې روان دی او جنسي تیری ورباندې کیږي او تر دې پورې چې وژل کیږي، کوم چې له بشري حقونو خطرناکه سرغړونه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د هغه روایتي توپیر د چیلنج کولو لپاره د ګامونو پورته کولو غږ وکړ چې له مخې یې په میرمنو تشدد ته دوام ورکړل کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو او نرانو د برابرۍ او د ښځو د خپلواکۍ ځانګړې اداروي اوس مهال په یو سل پنځه ویشت هیوادونو کې د کورنۍ تشدد پر ضد قوانین عملي کیږي، خو دوی دا هم وایي چې په هر لسو ښځو کې به اووه په ټول عمر کې د جنسمانی او جنسي تشدد ښکار کیږي. او اخري خبر دا دی، په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهري لا هم وروسته له هغې دوام لري چې محمد مرسي د یو فرمان د لارې ځان ته زیات اختیارات ورکړي دي. په قاهره کې د سپریم کورټ په وړاندې یو شمېر مظاهرچیانو ریلي وویسته او د رپورټونو له مخې پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکی ګیس وکارولو. له دې وړاندې د مصر د ججانو یوې اتحادیې د مرسي پر ضد د احتجاج په توګه په عدالتونو او د سرکاري وکیلانو په ادارو کې د کار نه کولو غږ کړی و. ججانو د مرسي لخوا فرمان د مصر په عدلیه یو خطرناک ګزار بللې. د تیز زیارت پر ورځ د مصر د ولسمشر محمد مرسي لخوا په جاري شوي فرمان کې ویل شوي چې د نوي پارلمان تر منتخب کېدو پورې به د ولسمشر ټولې پرېکړې په قانوني توګه نشي چلند کېدی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د اسرار علم ممن اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د هر ترهګر برید نه مخکې خبر وی خو مخنیوی یې نه کیږي.
انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم گلگت کے کسی جلوس میں ٹارگٹ کریں گے، یہی گروپ جو ہے یہ پنجاب میں بھی پاسبلٹی ہے کچھ کر سکتا ہے.
د طرح گرے بریدنو د زوانانو په نصیحت وسا غیس کړي دي.
وزیرستان کې چې یو ډېر وړا غونډه خبره شي یا د میز په علاقه کې یو ډېر وړي کې غونډه چار سین نو د هغه یقینا چې د میز په ځینه باندې د میز په دماغ باندې او د میز په صحت باندې ډېر زیات اثر وي.
ادبی او کلتوري ونی د خبرونه د باختر ستوري کې با د غار وخت محمد اعظم اعظم د ژوند او فن په اړه ووري. قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو تاسو نیخ پنې غوري. څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې نن سحر 10 بجې په ډیر اسماعیل خان کې د عاشوري په یو جلوس باندې بیا برید شوی دی. د دې په اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
ډیر اسماعیل خان کښې د شیعګانو په ماتمی جلوس د بمی چاودنې یو بل برید وشو چې په نتیجه کښې یې څلور کسان مړه او شپېته نور پرهرژلي شوي دي. په پرهرژلو کسانو کښې د فرنټیر کانسټیبلري درې سرتېري هم شامل دي. په ډیر اسماعیل خان کښې د پولیس چارواکي او د ستر هسپتال ډاکټرون وایي چې د مرګ ژوبلې په شمېر کښې د نور زیاتوب امکان هم شته دی. دا ذرایع زیاتوي چې دا بمی چاودنه د ډیر اسماعیل خان په کمیشنري بازار کښې په وکام 11 بجې هغه وخت وشوه چېرته چې د شیعګانو د کوټ له ډیواله نه راوتلی متمی جلوس د ستر متمی جلوس سره د شاملېدو د پاره په کمیشنري بازار کښې تېرېده. د چاودنې د نوعیت په بارې کښې مختلفې دعوې کېږي. تر اوسه پورې دا لیا معلومه نه ده چې دا ځانمرګي برید دی او لیاکه په مځکه کښې شاغ بم چاودېدلی دی. دا دې هم یادوي چې پرون د هفتې په ورځ د ډیر اسماعیل خان کچي پاینده خان په سیما کښې د شیعهګانو په کوم متمی جلوس برید شوی و. په هغه کښې ان د وژلیو کسانو شمېر اته او د پراژلیو شمېر شپږویشت ته رسېدلی دی. د ډېره اسماعیل خان ستر هسپتال یو ډاکټر فریدالله مسعود مشال ریډیو ته وویل چې دا چودنه کښې شپږ کسان اول مړه وو او دوو پراژلیو ورسته په هسپتال کښې ساه ورکړه. په بل پلو د سولي وزیرستان ستر پنډغولي واڼه په کلي ډوګ کښې ناڅرګنده کسانو دوه ټیوبیلونه په بمی چاودنې الوزولې دي. د ډوګ کلي یو اوسېدونکي په واڼه کښې د خفیه ادارې چارواکیو د مشال ریډیو په پوښتنې د پېښې پخلای وکړلې خو خپل نومونه جوتول او ژغونه ریکارډ کول یې خوښ نه کړل. دوی دا هم زیاته کړله چې ټیوبیلونه د څښلو د اوبو د پاره جوړ کړي شوي وو چې د کومو په جوړښت د سعودي عرب حکومت په ملاتړ یو کروڑ اتیا لکه کلدارې لګېدلې وې او دا منصوبه د امنیتي فورسز انجینیرانو سرته رسولې وه. په بمی چاودنو کښې څه ځاني زیان نه دی شوی او نه لیا چا د چاودنو پړه منلې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو ځکه چې د عاشوري د مراسمو لړۍ روانه ده. نن په پاکستان کې د عاشوري ورځې په مناسبت امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. د کورنو چارو وزیر رحمان ملک ویلي په پنجاب او ګلګت کې د ترهګرۍ خطر موجود دی. د بیګا خبریالانو ته وویل چې له قبایلي سیمې مومندو دوه ترهګر پنجاب او ګلګت ته ورغلي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل.
د حسنیانو په مناسبت سره د ملک په لویو وړو ښارونو کې شیعهګان نن د لسمې ورځې جلوسونه وباسي. دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا، بنو، پېښور او پاړچینار ښارونه حساس ګرځولي شوي دي. دغه رنګ کوټه، کراچۍ، پینډی، لاهور او ګلګت کې هم سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. د کورنو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي استخباراتي ادارو د حسنیانو په موقع د ترهګرۍ پېښو خبرداری ورکړی دی او ځکه هم اکثره ښارونو کې په موټرسایکلو غبرګ سورلي او موبایل سروسې بندې دي.
انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم گلگت کے کسی جلوس میں ٹارگٹ کریں گے، یہی گروپ جو ہے یہ پنجاب میں بھی پاسبلٹی ہے، کچھ کر سکتا ہے.
ہاغوی وای چی مونگ با گلگت کے جلوس پر خکو دا ڈلا کولے شی چی پنجاب کے ہم کاروائی اکڑی. دا گرنگ پینڈی اسلام آباد کے ہم خطرہ موجود دا خزمون ٹولے قانون نافذ کون کے ادارے چمتو دی دا سکس مبد پیخی مہنوی دا پارا دا ترہگرے پا غرز دو ترہگر دا مومن ایجنسی نا را لے گلے شوی دی خو زمون پورے کوشش دے چی دا خلق دا کاروائی نا اول اونیسو.
انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جہاں جائیں گے اسے پہلے ہم ان کو قابو کریں گے.
دد خبره د جلوسونو د سارنې د پاره خفیه کیمرې لګولې شوې دي او د هلیکاپټرو په ذریعه به هم د جلوسونو سارنه کولی شي. خو بل طرف ته د دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د موټر سایکلو یا موبایل سرویس بندولو سره تر هغه ته نه بلکې عامو خلکو ته مسلې پیدا کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي د یادونې وړ ده چې رحمان ملک د تیرو څو میاشتو راسې په خاص موقعو بعضې ښارونو کې موبایل سرویسې بندې کړي چې ورسره کاروباري او عام خلک د ستونزو ښکار کیږي. خو بل طرف ته رحمان ملک دا اقدامات د امنیتي وضع دپاره لازمي ګڼي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور ان کو عمدہ شری پدے موضوع کی پاتی کی گو دا شری دور دی مناسبت دا خیبر پختونخوا بنو دا اہل تشید ماتمی غنڈو دا ساتنے لپار لپرونا پا خار کے گرز بندی چیا کرفیو لگا ولی دا او پرہا گو لاروی پولیس او دا امنیتی زواک رینجرو سرتی ریزائی پر دے کری دی جی تری دا جلوسو نتیری گی دا نامنے مخنیوی لپار حکومت دا بنو پا گڑون دا پاکستان پا گنش میر لوی خارونو کی موبائل ٹیلیفونو نا ہم بند کری دی دا محرم لسم نیٹی پا مناسبت دا بنو نو امنیتی ګامونو په اړه دا رپورټ اورو چې د اهل تشیع د آزادارۍ په غږ پیلېږي.
په بنو کې د لسم محرم الحرام اهل تشیع ماتمی جلوسونو په لړ کې د بنو انتظامیه له اړخه کوټلي ګامونه پورته کړي شوي دي. د بنو اسسټنټ کوارډینیشن افیسر ای سی او غفور شاه مشال ریډیو ته وویل د پرون شپږو بجو نه په ټول بنو کې کرفیو لګول شوی چې نن مازیګر پنځه بجو پورې به دوام لري او بازار په مکمله توګه تړل شوی دی. د پولیسو اعلی چارواکي وایي ښار ته دننه راتلو لارې بندې کړې او د اهل تشی ماتمی جلوس لپاره ځانګړې لاره ټاکلې ده چې ګڼ شمېر پولیس سرتیری ځای پر ځای په دغه لاره ولاړ په نظر راځي. د بنو انتظامی اسسټنټ کوارډینیشن افیسر غفور شاه وایي پوره هڅه یې کړې چې څه ناخوښه پېښه رامنځته نه شي او دوی د خپلو انتظاماتو نه مطمئن دي.
پولیس ځای پر ځای تک شوی دی، ټول شهر ناکابندي ځای پر ځای کړی دی چې داسې انوانټډ سړی دلته نه شي را. څومره لارې دي هغه بیریکیډ مونږ ایښي دي، هلته سیمنټس بلاک مونږ ایښي دي، هغه لارې مو ټولې بندې کړې دي او ځای پر ځای مو د روف ټاپس وغیرہ ټول کور کړي دي سیکورټي فورسز. مونږ 100% خپل انتظاماتو نه مطمئن یو، البته حالات تاسو ته پته دی چې داسې سرپرایز نه وي او باوجود د ټیټ انتظاماتو سو حادثه پېښه شي خو بس د خدای نه به فضل غواړو فزیکلي کم پاسبل وو ته هغه مونږ هر څه انتظامات مکمل کړي دي.
د اهل تشی لوی ماتمی جلوس پر ریلوی روډ بنو سهار د لس بجو وروسته راووتو چې وړاندې او شاته یې پولیس نفری هم روانه دی. دا ماتمی جلوس یو ګډونوال وایي د انتظامیه ګامونو نه مطمئن دي او د غلطه په بنو کې د اهل تشیع او اهل سنت ترمن د پخوانه خر روابط قائم دي.
جن سیکرټری جمعیت حسین جاوید اقبال حیدری، بالکل جی مطمئنی هو چونکې دا بنو طریقې فرست ټایم د پولیس ډیپارټمنټ دومره های لیول باندې موږ پر انتظامات کړی دي، موږ نه ډېر سټیفایډ دا جلوس به ان شاء الله خپل ټایم ته ورسېږي. د مخام نه بعد مسجد شام غریبا پروګرام دی غریبا پرې الحمدللہ سر دا چونکہ بنو طریق ہے وائے جو بنو خطر ہے جو امن گہوارہ تسلیمی مو اور دے کے شیعہ سنی برادرانہ ماحول کے استجی مندل لتا گئے امور دے دے ڈیر شکر گزاری چے دے میں سر ہر ٹائم خطاون کئی.
پماتمی جلوس ڈیوٹی ورکاون کے دا پولیس و ڈی ایس پی سعد اللہ خان وائی دا ماتمی جلوس لارائے خوندی کڑے دا او پورا انتظامات شوی دی.
نفری ټوله الارټ لاړه ده او شاسی کوټی بندوبست وای ده او څه داسې خاص پرابلم نه سره کوڅو چې مونږ د قناتونو لګولې دي او موبایلونه ګرځولي په دروازو باندې بازار کې.
د یادونه ده چې نن د لسم محرم الحرام په موقع د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ماتمی جلوسونو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوی دی او په زیات شمېر سیمو کې موبایل فون سرویس هم بند کړی شوی دی او په ګڼ شمېر کې د پولیسو او رینجرز نفری ځای پر ځای کړی شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورته د بلوچستان سرخار کوټې ته د بلوچستان حکومت یو شمیر هغه ډاکټران له خپل دندو معطل کړی دي چې د خپل یو تختول شوی ملګری خوشی کولو لپاره له ورځو راهیسې احتجاج کوي او کاربندیز یې کړی دی. حکومت ویلي که ډاکټرانو کاربندیز پای ته ونه رسوه نو نور به هم معطل کړي. هلته ډاکټرانو ویلي د تختول شوي ډاکټر سعید احمد خان تر خوشی کولو پورې به کار ونه کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په کوټه کې له خدای نور ناصر اورو.
د بلوچستان حکومت شاوخوا درې اویا ډاکټران معطل کړي او هم یې د دوی میاشتنی معاش درولی. د سیاحت د څانګې سکرتر عصمت الله کاکړ وایي ډاکټران د هړتال ختم کړي، ګنې نور ډاکټران به هم معطل کړای سي. عصمت الله کاکړ زیاتوي له دې سره چې همدا ډاکټران معطل کړي د هغوی د شخصي کلینیکونو په اړه هم پوښتنې او ګرویجنې کوي.
حکومت نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو
حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې کوم شخصي روغتونونه له این او سی بغیر چلیږي هغه ژر تر ژره بند کړي او له دې سره شاوخوا درې اویا ډاکټران معطل کړای سوي دي چې وزیر اعلی د څلورویشت ساعتونو وخت ورکړی و چې هړتال ختم کړي خو دوی ختم نه کړ. بلې خواته د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي لا به هم هړتال تر هغه جاری وي چې تښتول سوی ملګری ډاکټر سعید احمد خان راخوشي سوی نه وي. د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر زیاتوي
ہماری تحریک پر امن ہے جاری رہے گی
زمر غرجنگ پر امن دی جاری بوی مجب جدوجہد کو د خلق لپاره او د خپل ډاکټران لپاره دا ځکه چې زمر ډاکټران وجلسوی او هم تشتول سوی دی دا یادونه ورده چې د بلوچستان ډاکټران لتیرو څکم تلويشت ورځو راځي په هړتال و چې هم اوسه صوبای حکومت پر ضد کار پیل کړی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په داسې حال کې چې نن د خزو پر وړاندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په هیواد کې پر خزو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې ده د ادارې په وینا د تیرو وختونو په پرتله په هیواد کې د عزت په نوم د خزو وژنې زیاتې شوې دي په دې ترڅ کې فعالان هم د بشري حقوقو د کمیشن له څرګندونو سره هم نظر دي پر دې موضوع نور تفصیل د فرشته جلال زاهی په دې رپورټ کې اورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د څرنګوالي په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په وړاندې د تشدد د پای ته رسولو لپاره په نړیواله کچه د هڅو د زیاتېدو ټینګار کوي ملګرو ملتونو په دې مناسبت سږ کال د ښځو په ضد د هر راز تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومتونو مطبوعاتو او ولسي خلکو د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده خو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواکې ادارې او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تشدد ثبت شوی پیشی د دې زیاتوالي څرګندونه کوي په روسي کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وویل چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې زیاتېدونکي تشدد د جدي اندېښنې وړ دی د دې کمیسیون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پرمختیا څانګې مسؤلې سوریا سبهرنګ وویل چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تشدد 3000 پیشی له 200 ثبت شوې دي
در 6 مای اول سال بیش از 3000 مورد یعنی در حدود
د روان کال په لومړی شپږ میاشت کې د څلور زرو په شاوخوا کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي قضیې یوازې د بشري حقوقو له کمیسیون سره ثبت شوې دي د میزان په میاشت کې د ښځو پر خلاف د خشونت 1500 قضیې ثبت شوې په دې ډله کې د ناموس په نوم شپږ وژنې وې د غشمیر په تیرو کلونو کې سابقه نه درلوده
میرمن سبهرنګ ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې د ناموسي قتلونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي د بلګې په ډول په خوست کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استازو او د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په روستیو کې ویل چې په دغه ولایت کې ناموسي قتلونه او جنسي تیری زیات شوې دي په خوست کې د ښځو د حقوقو دوه فعالان وایي
ته فکر وکړه چې مخکې اول کې یو وا بلکل په نوې کې دوه شوې یې ساکول نه نه پکې وشوي دا نه پکې خو خوده جنسي دیږي
په خوست ولایت کې البته ناموسي وژنه اوس هم دوام لري چې اکثریت سیمو کې لکه چاچا دښمني البته ورور دی ورور سره یا اتر دوی سره یا دغه سي ماما سره او کاکا سره د هر چا سره وي نو هغه دي خپل کله یې ته د ډاکټر نفر وژنه او په پورې هم یو ځانانه هم ګناه سره مړه کوي
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوې فعالي او د ښځو د چارو وزارت پخوانی مرستیالي مزاری صفا وویل چې په څو تیرو کلونو کې هم په دې هیواد کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کم کار شوی او بنیادی پرمختګ نه دی شوی
در یک کشور کې در هر دی دقیقه یا در هر نیم ساعت یک زن جان خود در وقت ولادت از دست بده او را ببینید شما که زندگی زن یا وضعیت زن به چه حالت قرار داره
د ملګرو ملتونو سازمان وای د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میلیونونه ښځې هر ورځ د بد چلند سپکاوی تیری او حتی قتل په څیر زور زیاتی سره مخامخ دي د سازمان وای د نړۍ په کچه 80% ښځې په خپل کورونو په کار ځای شوونځي او نور ځایونو کې د جنسي یا فزیکی تشدد سره مخامخ کیږي او په اکثرو مواردو کې د ښځو په وړاندې زیاتې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي دغه سازمان په خپل اعلامیه کې وایي په ډیرو مواردو کې ښځې نسی کولای چې د خپل حق د دفاع لپاره ږغ پورته کړي دغه سازمان په وینا تر ډیره حده هغه ښځې چې زیاتې ورسره کیږي د شرم یا ویر په خاطر پټه خوله پاته کیږي
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې نامنی ده د پیښو د هیواد په قبایلي او پښتون میشته سیمو کې پر ځوانانو څه اثرات کړي دي نامنی د ځوانانو تعلیم کاروبار او د ژوند نورې برخې تر کومه حده اغېزمنې کړي دي پر دې موضوع د مشال ریډیو خبریال اسرار علم مومند له ځینو ځوانانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی
د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي
او یوازې خبر ایجنسی څخه په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. د دې سربیره د خبر پښتونخوا په ځینو برخو کې هم بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه ترسره کیږي چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د بدامنۍ د دې حالاتو په ځوانانو څه اثرات دي؟ په دې اړه همایون خان وزیر چې تعلق یې له وزیرستان سره دی او په پېښور یونیورسټۍ کې د قانوني علوم په څانګه کې زده کړې کوي وایي
وزیرستان کې چې یو ډېر وړه غونډه خبره شي یا د میز په علاقه شي یو ډېر وړي کې غونډه چار شي نو د هغه یقینا چې د میز په زړینه باندې د میز په دماغ باندې او د میز په صحت باندې ډېر زیات اثر وي. میز په پېښور کې سبا جاي یا په اسلام آباد په لاهور کې سبا جاي یا په بنو کې سبا جاي نو د میز په زړینه باندې د میز په دماغ کې 24 ګڼه دغه سوچ وي چې یا خدای پاک ته د میز علاقه ته خیر کې ته د مو قبیلات خیر کې چې د مو په خپل خپلون باندې او څه شوي وي.
په اسلام آباد کې د شفا ملت یونیورسټي یواز د کونکي سمینه بیگم چې تعلق یې د خبر پښتونخوا لبنو سیمې سره دی وایي د بدامنۍ لوجې په دوی او د دوی په نورو جنکو ملګرو نفسیاتي اثرات پرېوتې دي.
ذہن او صحت سره دو په ایجوکیشن باندې او په زده کړې ډېر اثرات کیږي ځکه چې داسې حالات یې موږ خپل داسې روایات دي چې موږ بهر نه شو وتله او چې سمل داسې خطرې فیمل ډېرې د هغوی عزت ډېره خطرې یا هغه بار څوک نه وباسي چې بم بلاسټ کیږي د ایجوکیشن خلک منع کړي سکول ته تلل منع شي بیا چې کوم خلک جاب ته درومي هغو ته ډېر مشکلات دي. خبره دا ده چې څومره حالات چې خراب شي رش چې زیات وي دوته ګاډیانو چې ځای نه ملاو کیږي.
د چاسدی ضلع د پلانګار سیمې یو ځوان محمد سلیم وای د بدامنې لوجې اوس حجرې شړې شوي او ځوانان تر کورونو پورې محدود دي.
څومره خلک چې هم دي هغې به مخکې حجرې به ډکې وي خلکو به خبرې تر د شپې د ناوخته پورې کولې. اوس یو پلار هم خپل بچی نه پرېږدي دې خبرې ته چې هغه لاړ شي او د چا په حجره کې کښېني ځکه چې وایي څه پته لګي څه چل پکې وشي.
همداشان په اسلام آباد کې یو بس د کوونکي قیصر محمد وای د بدامنې لوجې د ژوند په هر برخه منفي اثرات پرېوتې دي.
خو به حیثیت زما چې زه سوال کې ما زه په ګاډي کې سفر نشم کولای د دې بم چاودنې د یاري د وژنې زما چې کوم مطلب دی چې ټیم کې دی هغه صحیح طریقې سره زه سر انجام کولای نشم نو مطلب دې زما ټول تعلیمي ماحول زما مؤسسې چې څومره دغه میل ملاب کې ټول دې سب کړی دی.
د سیمې کارپوهان په دې نظر دي چې رضوانانو د مستقبل د خوندي کولو لپاره باید چې د پاکستان حکومتي او امنیتي ادارې په ګډه ګامونه پورته کړي او د بدامنۍ او ترګري جړې له منځه یوسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا اعلان چې د لیک لوست کچ لوړولو لپاره به تعلیمي بودیجه یا بجټ زیاتوي د تعلیم معیار ښه کولو لپاره ښه ګام دی. ورسپانه لیکي خو خلک به تر هغو د وزیر اعظم ستاینه نه کوي چې په دې لړ کې شوې ژمنې پوره شوې نه وي. پر دې موضوع نور تفصیل له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا د خواندګۍ شرایط زیاتولو لپاره د تعلیمي بجټ سیوا کولو اعلان د یوې مرستې په توګه مخې ته راغلی دی. ادارې لیکي په موجوده وخت کې په سلګونو ځوانان په کوڅو کې دغسې ګرځي او یا خو په کورونو کې ناست وي او یا مزدوري کوي. ادارې لیکي که څه هم د وزیر اعظم دا اعلان د تعلیمي معیار ښه کولو اړخ ته ښه ګام دی خو تر هغې به ورته خلک داد نه ورکوي تر کومه چې په دې لړ کې شوې ژمنې پوره شوې نه وي. ورسپانه لیکي په موجوده وخت کې غیر حکومتي ادارې د بنیادی تعلیم په ښه کولو کې مخکې دي. وی ته معلومه ده چې کوم اقدامات عملي کول پکار دي او داسې کولو له مخکې څه کول ضروري دي. ورسپانه دا وړاندیز ورکولو سره لیکي چې حکومت باید د تعلیم د بودیجې زیاتولو د اعلان وروسته دې ته وګوري چې دغه پیسې به په کوم ځای کې په سمه توګه کاروي، لکه د مثال په تور ماشومانو ته د کورس کتابونه ورکول او د کتابونو د روکېدو په نتیجه کې هغوی جرمانه کول، دغه کمرې درجه حرارت سم ساتل په کوم کې چې ماشومان زده کړې کوي او د سکول نه لرې اوسېدونکو ماشومانو لپاره د ګاړو انتظام کول چې دا شان د استکونکو په پام سره خپل تعلیم پوره کړي. ادارې لیکي حکومت لا پسکولونو کې داسې اصولونه نافذ کول پکار دي چې ماشومان او استادان اسې چټیانی نه کوي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې یو 500,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې ست پاسه 1,50,000 جنه کې دي. خو وزیر اعظم صرف برخوالو ته خواست کړي چې د پاکستان د تعلیم په شرکه کې مرستې وکړي. ادارې لیکي وزیر اعظم ته د خبره یادول پکار ده چې ټولو ته تعلیم ورکول لپاره هغه پخپله هم یو برخوال دی. ادارې په خره کې لیکي د پاکستان ار وګړي یو برخوال دی، نو دې ته پام کول پکار ده چې موږ به د خپل ځوانانو نو څنګه روزنه کوو.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې یو نیمه بجه کې دن کې دا ورزو اسرار علم ممنتا چې د خبرونو لندستور
د خبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې د شیګانو په یو ماتم جلوس باندې ودی چې ودی چې په کله تلګا څلور کسان وځي شوی او شپې ته نو جوړل شوی دی. د پاکستان د کونو چر وزیر ایمان ملک ویلی دی ل قبایلی سیمې مومند دوه ترګر د لسم محرم په موخه د ترګرۍ لپاره ورغلی دی. د بلوچستان حکومت درې او یا ډاکټران ل خپل دندو موتل کړی دی. د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې ځای خلکو د بجلی د بحالۍ لپاره د وسلوال لخر جوړولو اعلان کړی. نن د خزو پر وړاندې د تشدد لمن جوړولو نړیواله ورځ منځل کیږي او په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهره لا هم رساله کې دوام لري چې محمد مرسي د یو فرمان د لارې ځان ته زیات اختیارات ورکړي دي.
ودونکو د خبرونو لندیز مو د اسرار عالم مومند اوریدو. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو ورسپانو په ځینې اداریو کې سره خلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر په دغه کې ځینې لوستي دي او تاسو لپاره دا راپور برابر کړی.
آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ولسمشر، وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنځ شوی ملاقات کې په قومي سلامتۍ غور وشو او د دې خبرې پخلی وشو چې هر حال کې به امن او امان په ځای ساتلې شي. ادارې زیاتوي چې د دې مقصد لپاره رحمان ملک موبایل سیستم او موټر سایکل باندې غبرګه سورلۍ هم بند کړې ده. خو بل خوا د ترهګرو په وینا چې د دې اقداماتو سره د ترهګرۍ مخه نشي نیولې کېدی. ادارې وایي چې دې خبره کې شک نه لري پکار چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به اولد سیکورټی ادارو سره اوګه پوګه ولاړ وی. خو بازي اقدامات داسې وی چې د هغه سره د ترهګرو نه زیات تکلیف عام ولسته رسی، لکه موټر سایکل باندې پابندي، ځکه چې دا وخت اکثر خلکو د پاره اسانه او ارزانه سورلی موټر سایکل دا او په دې د باندې سره خلک د ستونزو ښکار کوي. نو باید چې حکومت دې لخته پام راو ګرځوي. مشرق ورسپن خپل ادارې کې لیکي کسه هم دا وخت کراچي کې د محرم لوجه سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی دي چې لکبلې په هدفي وژنو کې می راغلی دی. خو بیا هم پر لپسې د دوو بمی چاودنو نه داسې ښکاري چې کراچی په هیڅ حال کې محفوظ نه ده. ادارې وړاندې لیکي چې د محرم ورځې خو به تیرې شي، خو کراچی کې به بیا هم ویره وي او دا ځکه چې اوس د ولس په رینجرو او پولیسو باور هم نه لري پاتې. او د دې غټو وجه دا ده چې کراچی رینجرو ته حواله کړی شوې ده، خو تر اوسه پکې امن نه دی راغلی. ادارې زیاتوي که چېرې په حقیقت کې وکتل شي نو د سیکورټي ادارو د ناکامۍ شاته سیاسي دباو دی او د ښار په امن کې د ټولو نه لوی خن همدا سیاسي دباو په نظر راځي. ادارې اخره کې لیکي چې مونږ غنو چې د پولیسو او رینجرو کاروایانه د مسلې حل نه دي، بلکې په کاردار چې سیاسي پارټي خپل عسکري ډلې ختم کړي او خار د وستې نه پاک کړي شي او کدی لکه د عین مطابق د پوس خدمات تر لاسه کړي شي او کراچي کې بے پري اپریشن وکړي شي، نو هله به ممکن شي چې د کراچي حالات په قابو کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانی په ادارې کې راغلی چې د پاکستان حکومت محرم الحرام کې د امنیت په خاطر یو وار بیا په موبایل سرویس بندیز لګولې دي. په اشورا کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره لا نور زیات سخته لاره خپل کړل شو او په وایرلس یا د تار بغیر ټلیفوني سرویس هم وتړل شو. ادارې کې راغلی کسه هم دغه امنیتي ګامونه به په موثره ډول د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي وکړي. دا به را روان وختونو کې سرګند شي، ځکه چې د مواصلاتو بنیادي ضرورتونه لکه پولیس او بیړنۍ ادارو ټلیفونونه سرویس هم تړل شوی دی.
ډان ورسپانی په اداري کې لیکلي چې دا ارزي بندیز دی، خو د دې وړاندې د پاکستان محصولاتو ادارې پی ټی ای د موبایل ټلیفون کمپنو لخوا د شپې پر وخت د ارزان بایا پیکج باندې بندیز لګولې دی. ادارې وایي چې د سپریم کورټ او د قانون جوړونکو په هدایت کې دا بندیز لګولې دی. د دوی په وینا د دې سرویس غلط استعمال کیږي او په ځانګړې توګه طالب علمان د دې څخه غلطه فائده پورته کوي. اداریا زیاتوی چې دې ګامونو پورته کولو سره د ولس شخصي ازادي او حقوقونه سلب کیږي. دا ګامونه بیا را روان وختونو لپاره مثال هم جوړیږي او بندیزونه لا نور سخت کړل شي. دا پاکستان حکومت له مخکنه په یوټیوب بندیز لګولې دي او پی ټی ای لا تر اوسه پورې د خلاصولو نیټه هم نه دا ورکړې. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي د امریکا په ایمان نمائندګانو په فریشمن کلاس کې په عراق او په افغانستان کې په خوانی امریکایي سرتیری د ډول ډول سیاسي نظرونو نمائندګي کوي. د پخوانی فوجیانو ټولنې په ایوان کې د عراق او په افغانستان کې د پخوانی سرتیرو شامل دلو هرکلی کړي او وای دا کار په داسې حال کې کیږي چې په ایوان کې د پخوانی سرتیرو شمیره په کمیدو و. ورسپان لیکي د نور لسبا او یم په منځنی موده کې د پخوانی سرتیرو شمیره تر بل هر وخت زیاته و. دا مثال په توګه نور لسبا و او یم او اته ویم کال کې د 15 نویم کانګرس 15 سبا 15 دیش غړو کې د 400 نه زیات پخوانی سرتیری وو. ورسپانې د یو چارواکي ټام تارانیتو په حواله وای چې د موجوده کانګرس لپاره د 14 پخوانی سرتیرو برخه خستل مهمه خبره ده. ورسپانې د ټام په حواله زیاتوي چې پخوانی سرتیرو بریالیتوب دغه سرتیرو ته د ډاډګرنې احساس ورکوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس ورجو د خبرونې په دې برخه کې قبایلی سیمه خیبر ته. د قبایلی سیمه خیبر په لوړګي کې د یو غونډې پر مهال د لوب پرمختګ لپاره یو نا دولتي اداره پرانستل شوې ده. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د اولمپیک ادارې چارواکو هم ګډون کړی دی. د غونډې پر وخت د سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې ورته د لوبغالی یا سټیډیم جوړ کړي. دا چې حکومت به ورته د لوب میدان جوړ کړي او کنه پاړی د خپل خبريال رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي جرګهال کې په قبایلی سیمه خیبر کې د لوبو د پرمختګ لپاره په یو غونډه کې د تاتارا سپورتس کمیټې په نامه د یوې نا دولتي ادارې پرانسته وشوه چې په کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د ادارانو ځای مشرانو او د لوبو مینوالو ګډون وکړ. په دې مهال د دغه غونډې ګډونوال وویل چې دا سینا دولتي ادارې په دې سیمه کې د ځوانانو پام مثبت کارو نو په طرف راوګرځوي او د لوبغاړو صلاحیتونه بور سره لا مخ په وړاندې لاړ شي. په دې محل د تاتارا سپورتس کمیټې جنرال سیکرټري غلام حیدر اپریدی د دغه ادارې د مقصد په حق له مشال ریډیو ته وویل:
فوټبال، والیبال، کی، رګبي، دا ټول شاینا او ټیلنټ زموږ په خوره کې شته. خو هغه ارزی کمیټې سره به دا شاینا ختم شول. د دغه له وجه نمون د سیمه مضبوطه او مستحکم کمیټې سوچ وکړو ان شاء الله.
د دغه غونډې په وخت د سرکاري سکولونو د لوبو تنظیمونکي خالد خان پردی وویل:
چا کې ټیلنټ وي، چا کې صلاحیت وي، نو هغه پردې او فورم ملاو شو چې دوه صلاحیت به پرمختګ وکړي، دوه به مخکې لاړ شي، دوه به په قومي سطح باندې او ایون بین الاقوامي سطح باندې ځانونه شو کې. او د موږ د دغه علاقې چې کوم پلیران دي چې هغه دغه ټیلنټ ضایع کیږي، نو هغه ټیلنټ به ښکاره شي، دغه هغه صلاحیت، دغه هغه تکړهتوب، دغه هغه انرژي به په ځای باندې راځي.
په دې محل د تاتارا سپورتس کمیټې جنرال سیکرټري غلام حیدر پریدی په لوړګي تحصیل کې د لوبو د یو میدان د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
د ګراوند د موږ د لنډی کوتل په تحصیل کې دمر اشد ضرورت دی. له ما سره داسې الفاظ نشته چې زه تاسو ته فریاد وکم.
په لوړګي سیمه کې لوبغاړو د پاره د لوبو د یو میدان جوړولو په حق لباندې د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټري شاهد شینواری وویل:
زو له ان شاء الله په 100% ډاډګرنه ور کومه. ما مخکیم دا ور سره ویلی و د ډایرکټر سپورتس پارټي والا دلته ول راوستو، د گورنر سره ما خبره وکړه. هغه ویل چې داس یو ځای تاسو مونږ له راکړی چې هغه په ټولو په متفقه تور باندې وي. نو ان شاء الله چې جوړیږي نو اول بز ما په دې لنډی کوتل تحصیل کې یو ښایسته سپورتس ګراوند جوړیږي.
د تاتارا سپورتس کمیټې د عہدیدارانو په وینا دوی به زر په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ را جوړې کړي او د خیبر سیمې لوبغاړو ته به پکې د لوبېدو بلنه ورکړي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا په 400 کې یو ځوان یتیم خانه جوړ کړی دا محمد آصف چې د مردان په کالج کې استاد هم دی په وړکتوب کې یتیم شوی وو د مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویلی چې په یتیم خانه کې ورسره یو شمیر ماشومان دي او تر 300 پورې درخواستونه ورته ورغلي دي خو د مالی ستونزو له کبله نور ماشومان نشي داخلولی د محمد آصف د کار په اړه نور تفصیل زموږ همکار راکړي
په 400 کې د یتیمانو ماشومانو لپاره زمون کور په نوم یو یتیم خانه جوړ کړی شوی چې په کې دا 720 ماشومان داخل دي په دې ماشومانو کې هغه یتیمان هم شته چې پلرونه یې د ترګری په پیښو کې مړ شوی د یتیم خانه په بورډ لیکل شوی چې اصل عبادت خو د یتیمانو خدمت دی د ماشومانو ته د نصاب نه علاوه غیر نصابی تعلیم هم ورکول شي او د شپې د استوګ نزای او خوراکونه هم ورته ویډیا ورکول شي په یتیم خانه کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر د ایمنو داس چې وژل شوی و ماشوم زوی محمد اسامه هم داخل دی هغه مشاهده رډیو ته وویل
نند کی گورنمنت سکول کړي حمید ګل زه خو د اوس یو میاش مې کی مخ کې ماما ګانو سره حیات آباد فسیان
تاسو مور به ژوندې ونه هغه در باندې سبق وایلو
په شوګ نه مو هغه روانې ویلو
ته کوم شیر نه یاد دي
زما د مینا ته بدا بیا ونه کوم مینا د جنان مینا جی بدا بیا ونه کوم مینا
یو بل ماشوم نومان چپلار اسلام بچای د کراچی په هغه بمی 14 کې مړو کومه 14 چې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم بنظر بټو هغه وخت شوی و چې د اوګدې مودي پس پاکستان ته په اول وار راغله او 214 وشولې چې په کې یو نیم سل نه زیات تنه مړ شوی و
ځان دا کچات نه کې د اردو سواک میز د کړې
ته دې سیده درځي
ولې نه
بل تر ته وای چې ته کله راغلې دلته
دلته ډیر وخت کیږي
صبر وخت کیږي
تا کراته پته نشته هر نه کزم بیا ای بل تیر یح نه کراغلی
او کور کې د سوک سوک وی غلطه
هلته می دا مور می دا ماما ګن سلوسی
یو ماشوم محمد انیس چې د دیر ضلع سره تړاو لري هم په دې اداره کې داخل دی
سبق به می خو بس بیا سکول نه راکټ فیل ته کی راوست مور ته می چایې لی ول دا د کی دی مهانه په 400 کې هغه ته ودی بوز نه چې زمان بل روز می دا مش هغه مور له می لګ زی وټل ته په لګ لګ کار کې لای شل په ول راوړي ایل ول پی ایل ای پلی پل من سیو زد ای بی ا ای زیبرا زنګل کی چسی خاص
او یو ماشوم نایاب وای هغه او د هغه خور د ځای کې از د کړې هم کوي او د خوراک او د اغوستو جامې ورته هم ملاويږي
دلته یو دوا پېمو شو چې راغلی
چروس
مور
په وازه
نه یو می دا خور دا دوا خور می کور کی دی ماما می دی سرپ کور کی یو ای بی سی می ا ای ډبل پی ټول سپلینګونه
ته جګه تا سید سی وا تا خبر سی سبا جوړیږي
میس
خو دا خور به سی جوړیږي
ډاکټر
د دې ادارې چیرمن محمد آصف چې په ډیګری کالج مردان کې لیکچرر هم دی ورنمو پختل تاسو سره د دې ماشومان لپاره سوک سوک مرسته کوي
کوم د ما مرګری له کالج کې چې کوم ټیچر دی هغه څنګه میاش پوره کی نو دا غی د نی ولاړی تنخوا نظر زرو پی راګوي 9000 روپے داخین جوړ شي دا 400 ډیر غویر پختانه د مونږه راشن داسي یو مرګره داغي مولې چې کوم مهانس مې راشن زمون لګي وړه عام غاره میا شراوړي داسي دکاندار مرګري 500 میا شرا کوي 1000 روپے میا شرا کوي یو بل زما کور ولرې مشمون چې کوم نه خدمت کوي بخلي ولا هغه کې زی ولا هغه جوړو کې جامع ولا هغه کې مشمون غلم بي
او د یتیم خانه د جوړولو خیال څنګه پیدا شو محمد آصف وای
اصل کې ز پخپل داسي پاتې شو مې یتیم زما کفالت چې کوم نه مردان کې وکسته شم شیر نه مې داغي ولې ول جنتور نصیب کید نو هغه مخبل خوښ وجب الحمدلله زغز بخبل خپل مانی و درېما هغه درد ما کې ورګې دنه موجود مې راشي زم داسي خدمتو کوم دلته کې واست مم سر چې کم نه 27 ما شمانان دي چې زیر کفالت چې کم دی 325 ما سره انټری دا او د ایثار ادارې سره دوم وسایل نشي چې هغه نور ما شمان مراول
خو محمد آصف ویل هغه ته نور هم ډیر زیات خلک را روان دي چې خپل ما شمان داخل کړي ولې د یتیم خاني مالی حیثیت دومره نه دي چې د ډیر ما شمان سره مرسته وکړي هو هغه غوختل باید د دې ما شمان لپاره دی سره غیر دولتي سازمانونه او خیراتي ادارې مرسته وکړي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د باختر ستوري د دغه ادبی او کلتوري خبرونې کوربه دی باز محمد عابد راځي چورته په ګډه وکړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم په یاد یو راپور ولرو، بیا به د نامتو سندرغاړي کرن خان سره درته د زړه خواله وړاندې کړو، او په آخره کې به په پښتني کلتور کې د لوپټې په یو راپور باندې خبرونه راونغاړو. راځو لومړی رپورټ ته. ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو هنري او تحقیقي ادب داسې یو ځلند ستوری و چې رڼا یې په لر او بر پښتنو خوره وه. ارواښاد د خپل ژوند درېمه برخه پښتو ادب ته وقف کړې وه چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي. د هغه شاعري که یو لور ته د شعر د مینوالو تنده خړوبه وي، نو افسانې هم د لوستونکو په ذهنونو د پښتني ټولنې کړه وړه د تلپاتې خاطرو په څیر انځوروي. ارواښاد ډاکټر اعظم د پاکستان ټلویزیون لپاره نه هېرېدونکې ډرامې لیکلي چې د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند عکاسي پکې شوې ده. تېره اونۍ اعظم صاحب له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د پښتو ادب مینان یې د ویر په ټغر کېنول. د ارواښاد په ژوند او پند مو په دغه راپور کې د برې پښتونخوا لیکوال او شاعران درغږولي دي. استاد خیل محمد دا سندره کلونه پخوا ویلی چې اوس هم نه یوازې دا چې د اوریدونکو تنده خړوبه وي، بلکې د ډاکټر اعظم شعري قوت ته هم ګوته په غاښ کېږي. ډاکټر اعظم د پښتو ژبې شاعر، څېړونکی او ډرامه لیکونکی و. شعرونه یې په ډېره سادګۍ کې یو ډول رنګینی هم لري چې عام او خاص اوریدونکي او لوستونکي یې خوښوي. په ځانګړې توګه هغه غزلې چې خیل محمد استاد ویلي، هنګامه به یې تر پیړیو پیړیو چوپه نه شي. ډاکټر اعظم نه یوازې دا چې په لره پښتونخوا کې مینان لرل، بلکې بره پښتونخوا کې هم د خپلې شاعرۍ او ډرامه نګارۍ له وجې ډېر شهرت لري، او د ځینو ډرامو ډېر لوګونه یې اوس هم د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ناست دي. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې ډاکټر اعظم په شعر، نثر او ډرامه کې لوی نوم لري.
ارواښاد اعظم د پښتو ادب یو نه هېرېدونکی خدمتګار دی. د په شعر کې هم اعظم و او لوی و، د په نثر کې هم و او په ډرامه لیکنه کې خو هم تر هر چا لوړ و. نو ډاکټر اعظم چې په هنري ادبیاتو کې څه تولید کړي دي، هغه د ټولو پښتنو د ګډ مال په توګه د درناوي وړ دی او باید هم وي. ډاکټر اعظم نه یوازې په کوزه پښتونخوا کې، بلکې په بره پښتونخوا کې هم ډېر مینان لري.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې ډاکټر اعظم به چې ډرامو ته ډایلوګونه لیکل، نو د شعر په څیر به یې پکې د استعارو نه کار اخیسته چې دا د هغه یوه ځانګړنه وه.
د ده ډیالوګونه به ډېر داسې ژور و، او په هغې کې به د تشبیهاتو، استعارو او نورو ادبي صنعتونو نه کار اخیستل کېده. نو کتاب یې د ډرامې هغه ډایلاګ م اورېدو ته به داسې فکر کوو چې ګواکې زه یو منصور شعر اورم. هنرمندانو به م خاص کر د ده دا ډرامې لیدلې او خوښولې به، او د یو هنري اثر خوند به ترېنه اخیسته.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي چې د ډاکټر اعظم په غزلونو کې د موسیقیت لامل دا و چې پله هم په موسیقۍ پوهېده.
ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او ډرامه لیکونکی و. د شخصیت له مخې د پاسته او نرم خوی څښتن و. مجلس یې خوږ او پستې پستې خبرې د سړي په زړه کې کېناستې. دا چې په غزلونو کې موسیقیت ډېر و، ښایي وجه به یې دا وي چې په موسیقۍ پوهېده، او په خپله یې هم د خاصو یارانو په محفلونو کې کلیوالي سیتار غږاوه. کلونه وړاندې د باړهګلۍ یوه سیمینار ته زه هم تللی وم. هلته ماخوستن مهال اعظم صاحب ته چا سیتار راوړ. کله چې په سیتار کې فولکلوریکي پښتو او زړې هندي سندرې واړولې، نو د ټول مجلس زړونه یې ورسره وزنګول.
ځوان شاعر نقیب احمد اتل وایي چې چرته هم مشاعرو کې سټیج ته ورغوښتل شوی، نو د ترنوم ویلو په وخت کې ورته د ډاکټر اعظم غزلونه په ذهن سواره شوي.
او کله چې زه سټیج ته پورته شم، نو ځینې ملګري بیا د ترنوم غوښتنه کوي، نو ما ته په ذهن کې د ډاکټر صاحب اعظم شاعري رامخته شي. نو زه د ډاکټر صاحب اعظم یو څو بیتونه ورته په ترنوم کې وایم. خدای شته ته خپل هم خوند اخلم او زما غمینوال یا اوریدونکي چې څوک دی هغوی هم ترې ډېر خوند اخلي. د وختونو له زولۍ نه هر چا خپل برخه یوړه، تا د حسن سحرونه ما د هجر ما خامونه.
ډاکټر اعظم د خپل ژوند په اوږدو کې په ډېرو سرکاري عهدو پاتې شوی چې د پېښور پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې د رئیس او د پښتو ادبي بورډ د مشر په توګه یې هم کار کړی دی، او یو څه موده یې د پېښور اسلامیه کالج کې د پښتو د استاد په حیث خپله وظیفه ترسره کړي، خو په دې وروستیو کلونو کې د اکاډمي ادبیات پښتونخوا څانګې مشر و. ډاکټر اعظم په خپل شاوخوا اویا کلن ژوند کې تر 500 زیات کلونه د علم او ادب خورولو کې تیر کړي چې د پام وړ کارونه یې ترسره کړي. د لشې په نوم نثري او د ژوند او جنون په نوم یې شعري ټولګې چاپ شوي. د پښتو افسانه، تحقیق او تنقید، پښتو ادب کې کردار نگاری، رحمان بابا د ولس شاعر، پښتني رومانونه، د عقیدت ګلونه او اندازونه یې مشهور کتابونه دي. ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د تیرو 500 کلونو د خدمت له امله وخت په وخت په مډالونو او تمغو نازول شوی چې په 1990 کال په صدارتي ایوارډ هم نمانځل شوی و. ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د نومبر په 14 نیټه په پېښور کې عمر، او په 12 نیټه د پښتونخوا په 400 زړو کې د زرګونو مینوالو په وړاندې خاورو ته وسپارل شو. سب اختر ستوری گرانو اوریدونکو، کرن خان داسې یو ځوان سندرغاړی دی چې په لره بره پښتونخوا کې مینوال لري. په تیرو 100 کلونو کې چې د موسیقۍ میدان ته راوته، د پام وړ سندرې ویلي چې عام او خاص اوریدونکي د ده غږ او د سندرو انتخاب خوښوي. کرن خان وخت نا وخت کابل، کندهار او ننګرهار ته هنري سفرونه لري. تیره اونۍ له خپل ګروپ سره په هنري سفر جلال آباد ته راغلی و، او یوه لنډه شان مرکه مو ورسره کړې چې د ده په تازه ویل شوي غزلې پیلوو. جلال آباد ته پراتک در ته خراغلاس وایو. دا راته وایي چې راتک دې په څه مناسبت دی د خیر سره؟
عابد صاحب، اول خو ستاسو ډېره مننه، بلکې ستاسو د ټول مینجمنټ، ستاسو د ټولو همکارانو، ستاسو د مشال ریډیو سره وخت په وخت باندې زما ملاقات د خپلو اورېدونکو سره کېږي. جلال آباد ته یا کابل ته یا کندهار ته تګ یا دغه ملګرو له راتلل دغه دوی چې بنډارونه جوړ کړي دغه محفلونه زما ډېر زیات کېږي په دغه سیمه باندې. دغه ځي خلک واړه لوی چې څومره هم دي زما سره ډېره مینه لري، او زه د دغه مینې نه مجبوره یم چې راشم.
تاسو چې په تورخم باندې راتلئ په لاره کې خصوص ستونزه نه وه؟
دغه ځکه راته د عثمان علي عثمان صاحب یو شعر رایادېږي چې ځان سره سرور او بارود مه راوړه، ستا به تلاشي په تورخم نه کېږي.
ډېر اله تاسو سره ونې.
نو زما سره خو دغه د هنر ملګري یا د شاعرانو ملګرو سره یم، یا د هنري ملګرو سره یم، یا یو ریډیو ته راځم، یا یو ټی وی ته راځم، او ریډیو د لارې چې څومره ملګري دي کله کله داغو سره ناستې کېږي، خو دغه د موسیقۍ بنډارونه چې را جوړېږي نو زه راځم.
خدای دې راوله. تاسو څو ساعته وړاندې دلته را رسېدلې، بیا په جلال آباد ښار کې وګرځېدی، د چا چې په تا باندې سترګې لګېدلې وي که نه خامخا یې پېژندلې، بس سلام کلام در سره چا وکړو؟
دلته کې خو زه چې ګرځم نو هم همېشه چې چا را باندې سترګې شوی یا پیژندلی ما، او سلام خو مونږه ته په نورو هیوادونو کې هم خلک کوي، خو د دې په خلکو کې دغه یو فرق دی چې دوی د سلام سره سړی ټینګ د لاسې نیسي، وایي یا چیس کو یا در باندې سیاح کوم، نو داسې بلا ملګري راته ملاویږي، خپل مینه کوي.
یو سوال ما ته بل هم د ډېر وخت نه پیدا دی، او نن خدای موقعه راوړې ده چې تا نه وکم، چې ستا په ډېرو غزلونو کې چې تا ویلي دي او په هغه کې د کابل او د پېښور تناسب دې ډېر ښه ساتلی، یعنې داسې غزل انتخابیه چې خامخا دې پکې کابل، پېښور، جلال آباد او غړیت شي وي، د دې وجه راته وایي.
عابد صاحب، صرف او صرف دغه یو خبره ده چې یا د ننګرهار یا د کمې سیمې چې زه یادوم، یا کومو ته تلی هم نه یم، دا غزي خلک راته ملاو شوي دي، هغې زما سره دومره مینه کړې ده، دومره نازولې یم هغې، او بیا په خصوصي توګه به زه دا وایم چې ما وې سره راتل څو سفرونه یو ځای کړي دي افغانستان ته، نو دغه خلکو مونږ ډېر نازولي وو، ډېرې قدرولي وو، نو هغه بیا اتل دومره متاثره شوی د دغه خلکو د مینې نه چې هغه په خپل شعر کې راوستې، او زما
خوان رډي تاسو په پدل چې هغه په شعر کې راوستي بیا ما غوېلې نو زوی مچ یو طرف ته خدا دې چې د دې ولایتونو د نمونو نه زمونږ نور پښتانه خبر شي چې زمونږ په لوی کور افغانستان کې پلانې نوم باندې یو ولایت ته په پلانې دغه د یو خپل د کور د کمرو د نمونو نه خبر شي کنه
نو دغه اوس چې کوم سندره زمو استاد خبر د بیک گراوند لاندې غږیږي د سره د سمره خواري کړي
دغه شعرونه شپږو بیا می شاکر صاحب ته وی چې شاکر صاحب دغه شعرونه خوشپک دی زمو شپاره ساتل شعر په کار دی لکه دغه شعرونه پکې مونږ په زور رانه نیوست دي چې فکر ورته وکم لکه غشي راوړيږي رسا په پیښور لننګرهار ستا باندې
واه
د کونړ د ک لغمان د ک پکتیا د ک کابل رايات کې خایسته د قندهار ستا باندې دا به زمو خپل شعر ستا دوه ماشومې سترګې لکه دوه ماشومې خويندې چا پیره ته ولاړ دي مور او پلار ستا باندې
واه
دغه رانه پکې پاتې شوی دی بهرال
د امدغه شعر نه راته او مغه سي کلی زمزمو کې فقط دوه بیت مونږ به خوشاله شو او د مشال راډیو اوریدونکو کې به هم خوشاله شي
انکار کوي نسم کوي قرار ستا بانا پد وزړ کی وی هر وخت ستا نظر ستا بانا ننیغ دین کاګ دی نولاړ دین پرات دی سبل شانت خوروار دی یار ستا بانا شاکی راز چکلا دبل چا سر گتا گورما نستر گتا میں ادری گی تیار ستا بانا
تب اختر ستوری گرانو اوری دن کو د خبرونی په روستي پیر کې مو په پښتني کلتور کې د لوپټې په ارزښت یو راپور ترا بولم لوپټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني میرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر روستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ور د خپل جامه نیمګړې ښکاري لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نرینه هم ورته په ډیر درنښت قایل دی د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواري د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي
د افغانستان یو دود چې د غډې یو مناسب دود دی چې د اسلام سره هیڅ کوم ټکر نه لري هغه هم دغه د ستر او حجاب موضوع ده چې دوی ته په افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی لوپټه چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري
د مرسل نوري په نوم یوه بل نجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو میرمنو داسې یو توکی دی چې د حجاب کار هم ځنې اخیستل کیږي
لوپټې ته خو خزینه طبقه ډېر په درانه نظر ګوري ځکه چې هغه د کوچنیوالي نه ان تر هغه وخت پورې چې دوی تر کومه عمر وي زمونږ خويندې د لوپټې څخه استفاده کوي لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی کچیرته زمونږ د سر څخه ساده وګرځيږي مونږ ته خلک په یو بل نظر ګوري
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکرې د عزت او ناموس ساتلو نه هم ده
ټیکرې نو د افغاني میرمنې عزت د پیسې باندې هغه د خوان د ناموس ساتلو یو ډیره خلاره ده او بیا مونږ مسلمانان او پیسې باندې افغانان یو مونږ خپل کلتور ډول مهم دی او زمونږ په کلتور کې بیا ټیکرای یا د صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له دی یو ماشوم انجلۍ احساسات شریکوي
کم عمر ماشومان هم د دې هیله لري چې د خپل جامو د پاره ورته لوپټه راوړي او کې چیرې رانوړو امه عمر خپکیږي لکه یو ستره مېرمن په اختر کې خار ته راغلم د کول غټانو مېرمنو د پاره جامې واخیست د وی وړکی وړي د پاره مې هم واخیست د دې د جامو سره مې لوپټه ټایا ټکرې نه واخسته دې د خپل مور ټکرې را واخسته او د اختر په ورځ په سر کې
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال د لوپټې په اړه په پښتو لنډیو کې رومانی اړخ ته تم شوې دي
نور به دې د ارزښت سره څومره ربط لري په دې باندې خبره نه کوم خو یوازي هغه یادونه چې په لنډیو کې دا هغه د چوي چیرته چې سره لوپټه وینم یو شیبه منډه د زړه پسې کوم دا د نارینه د خوانه د لنډۍ ول شوې ده هغه لنډۍ چې د ښځینو د خوانه ول شوې دي هغه تر دې ډېری قوي دي یو لنډۍ ده چې خو سالو سم را سره پټ شه که سالو لنډ شو پښې به زه راټولوم
د یادولو ده چې لوپټه ډېر مترادف نمونه هم لري لکه پوړنې ټیکرې څادر زړوکې او سالو هم ورته وایي او معاصرو شاعرانو هم ورته په خپلو شعرونو کې ځای ورکړی لکه ارواښاد سیف الرحمن سلیم چې ویلي وو خور شوی زړه مې پېرا ټول غوندې شو د لوپټه را باندې چا خوره کړه
درس گندل پخوارے دا
بابر زی غاڑے پر پر نزدیک میاں نظر مکل پٹ مل کے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.